یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې او ری چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن وایي په 15 ولایتونو کې د نن ورځې تر پایه د شکایتونو څېړل پاتې ورسیږي او د غشان به پریکړه په اړه باندې وشي. د افغانستان لپاره د روپی ټولنی استازي ویلي د عراق پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت را سره عبید الله عبید د تخنیک په برخه کې همکاري کوي. هیله ده تاسو هم را سره ملتیا وکړي او د افغانستان په فایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې صالح محمد صالح به وړاندې کړي.
د سولې ولسی حرکت په کندهار او روزګان کې د سولې په ملاتړ لاریون کوي. نن لسمه ده چې د هرات د بروړونکو موټر چلوونکو اعتصاب روان دی. د امریکا ولسمشر ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستوب د مسلې په تړاو خبرداری ورکړ. د سولې ولسی حرکت د موټر کاروان چې کندهار ته رسیدلی د دوشنبه په ورځ اورزګان ولایت ته سفر کوي. دغه حرکت غوړو تر دې مخکې په نیمروز ولایت کې د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت د نیمروز له ولسونو سره ملي د ایران پر حکومت ژغ وکړ چې نور په افغان چارو کې مداخله ونه کړي او ترڅنګ پر ولسونو ژغ وکړ چې نور د چوپات کېدو وخت نه دی. نور باید ولس پاتونو کړي. نور باید ولس د جګړې په وړاندې ژغ پورته کړي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په فرا او هرات ولایتونو کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کړی و. دغه حرکت ټول ولایتونو ته د موټرو په ذریعه خپل لاریون د لیندې یا قوس پر 19 له هلمند ولایت څخه پیل کړ. نن لسمه ده چې په هرات کې د بار اوړونکو موټر چلوونکو اعتصاب روان دی. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ادعا کوي چې د هرات کندهار پر لویه لار پولیس له موټر چلوونکو د ورځې تر 6 میلیونه افغانیو پورې پیسې ټولوي. ښاغلی علیزی له دغو موټر چلوونکو سره د کتنې پر مهال د کورنۍ چارو له وزارت څخه وغوښتل.
اصلی پوښتنه دا ده چې د کورنیو چارو وزیر او لوی معینه خلکو ته پوښتنه پیدا شوې چې یو څو شوکوونکي سرتیری او منصبدار چې سړک ته راوتلي له خلکو په زوره پیسې اخلي. په ټوله کې دا پوستې له خلکو هره ورځ له 500 لکو تر 600 لکو پورې پیسې ټولوي. د کوم دلیل له مخې دوی د قانون منګولو ته نه سپارل کیږي؟
د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې زموږ د تفسیر غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو د هرات د والي وایان جیلاني فرهاد وایي چې له موټر چلوونکو د هرات په مربوطاتو کې نه بلکې د فرا نیمروز او کندهار په مربوطاتو کې په زوره پیسې اخیستل کیږي. خو موټر چلوونکي وایي چې له باروړونکو موټرو د هرات په میرداود سیمه کې په زوره پیسې اخیستل کیږي. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسالې په تړه خبرداری ورکړ. د ټرمپ په خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلې او ګڼ نورې سخت ټپیان کړي او په هغو کسانو کې چې د وژلې په سلګونو ایراني مظاهرهچیان هم شامل دي. ټرمپ ادعا وکړه چې د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی چې تېره جمعه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه او په نورو موقعیتونو کې هم د اضافي حملو لپاره چمتووالی نیوه. ښاغلی ټرمپ وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
Under my leadership America's policy is
زماتر رهبرۍ لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسولو نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به دې پیدا کړو، له منځه به دې یوسو. موږ به تل خپل ډیپلوماتان، سرتیری، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو غچ به اخلي. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. د هغه اشاره هغو 250 امریکایي وګړو ته چې 4 لسیزې مخکې په ایران کې یرغمل سوي وو. د بریتانیا دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کشتي بدرګه کوي چې د بریتانیا بیرغ ورباندې رپیږي. د بده تل کېده چې په عراق کې د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي قمندان قاسم سلیمانی وژل کېدو په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسولی دی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والاس پرون ویل چې د خپلو سمندري ځواکونو ته امر کړی چې د تیلو د انتقالاتو پر دغه لوی کرښې نوې بدرګې ته چمتو سي. والاس په یوه اعلامیه کې ویلي چې حکومت به اوس مهال د خپلو کشتیو او ادباو د خوندیتوب خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د والس دا تبصره په داسل کې سوي چې د بریتانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن انتقاد کړي چې د امریکا لخوا د سلیمانی د وژل کېدو په تړاو یې ولې کومه تبصره نه ده کړې. او د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یوه هوایي برید کې وژل شوي دي. د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د روغتیا وزارت ویان امین الهاشمي ویلي چې برید پر یوه حربي ښوونځي شوی او پکې 28 تنه سرتیري وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت دغه برید پړه د خلیفه هفتر د وسلولې ډلې د لیبیا پر ملي اردو اچولې. دې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خلیفه هفتر له وسلولو څخه متحده عرب امارات، مصر او ځینې نور هیوادونه ملاتړ کوي. د جنوري پر درېمه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په لیبیا کې د یو بیړني اوربند غوښتنه کړې وه او شکیلو خو څخه غوښتنه کړې وه چې د خونړي جنگ د درېدو لپاره مذاکره وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نو ری درنو دوستانو خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو د آزادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ممکن د شکایتونو څېړل له خپلې ټاکلې مودې یو دوه ورځې زیاتې ونیسي. خو دغه کمیسیون په وینا دوی ته وخت نه شفافیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې پر ټاکنو د ساري او شمېر بنسټونو ویلي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په ځینو ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې پر بنسټ له نوماندانو سره شریک کړي.
خامخاره اوس په خوده پروسه مودوي او هغه کومه ټاکلې قانوني موده چې څنګه ورځ ده لسنه دغه بهیر وځي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي د عراق له پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې اړه څه نظر لري؟
تاسفانه حوادث عراق نگرانی را در سطح جهان ایجاد کرده. حادثه که پیش آمده اگر پیشگیری نشده و در روند سول افغانستان تاثیرات منفی را به جا خواهد حد.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د افغانستان په مشرۍ د داعش ضد البته د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولې دی. دغه شان کابل او رسپانو ته مهم کتنه کړې ده. به هم را سره اوري د دې خبرونې دوهمه نیمایي. نور بس ته ونیځ خبرونې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زمونږه غلا ازادي رادیو نه اوریدا خبرونه محمد اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم اوریدل شي پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای ممکن د شکایتونو څړل خپل ټاکلي مودي یو یا دوه ورځې زیاتې ونیسي. خود دغه کمیسون په وینا دوی ته وخت نه شفافیت ډیر مهم دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای د افغانستان په یو ډیر ولایتونو کې کابو 8500 شکایتونه جدي دي. د دغه کمیسون رئیس نن په یو خبری غونډه کې دا خبره وکړه او دغه شان ویل چې 15 ولایتونه چې د نن ورځې تر پایه وبکې شکایتونه چړل پاتې ورسیږي او پاړه به پرې کړو شي. جوزجان حق ولایت یاد شوی چې په هغه کې شکایتونه چړل پاتې رسیدلې او پاړه پرې کړو هم شوی. د پروان، پنشیر او بادغیس نور حق ولایتونه چې د نن ماخام تر پایه وبکې شکایتونه چړل پاتې ورسیږي. دا چې نور کوم ولایتونه دی او نور څه کیسې دي په دې برخه کې امید زهیرمال د ټاکنو د شکایتونو کمیسون غونډې ته ورغلی او همدغه سره سره ټلیفون په لیکه دی. زهیرمال صاحب ستړي مشي. نور کوم کوم ولایتونه یاد شول؟ 15 ولایتونه چې دوی یاد کړ، پروان، پنشیر، بادغیس، دوه نور کوم ولایتونه دي چې د نن ماخام تر پایه به پکې دغه پروسه پای ته ورسیږي او پریکړه به پاره وشي؟
جوزجان یوازینی ولایت دی چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شویو شکایتونو په اړه باندې فیصله شوې ده. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا نه وایي چې دوی د فیصلې پرې هغه نتیجه څه شی ده. ترسای خوای، پنشیر، بادغیس او پروان هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یې نوم اخلي چې دوی ولایتونو کې نن پر ماښامه پورې دغه بهیر بشپړیږي. خو وایي چې پاتې ولایتونه تر هغه چې معلومات یې بشپړ نه شي دوی ته راوځي چې دوی نشي کولی نوم یې واخلي. د دې تخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلې دي د دې له 8000 داسې دي چې هغه جدي څېړنې ته اړتیا لري او دوی دغه شکایتونه د کټګوریو پر اساس باندې شپارس کټګوري په کل کې طبقه بندي کړی دی او لمخې بیا څلور عمده کټګوري دي چې په هغه کې دغه شکایتونه ځای شوي دي. له دې ډلې نه دلاره دوه سوه دوه اویا ټاکنیز جرایم ویل شوي دي چې د قانون پر اساس باندې د البته د تحکم د خپلواک کمیسیون د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د قانون پر اساس باندې چې د نهمې مادې او دویمه فقره چې دا څېړنې ته اړتیا لري او له مخې هغه کسان چې په دغه برخه کې مجرم وپېژندل شي بیا او قضایي ارګانونو ته هم پېژندل کېږي. باقي موارد چې دي هغه تخطي ده او تخلص ده. تخلص په برخه کې هم ډېری شکایتونه ثبت شوي دي او البته چې دومره عمده برخه یې نه یې هغه کولی خو ټاکنې شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی بررسي کوي چې تر څو دوی دا بساکونه په پایده باندې اړتیا ولري که نه. ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ د تصدیق بندۍ هغه وروستی ګزارش ترلاسه کړ خو چې په هغه کې باندې دغه موضوعات په لږ شمېر ښودل شوي. خو د ټاکنې شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه ګزارش په ورځ کې اپډیټ کېږي یعنې تازه کېږي. په همدې خاطر باندې له پنجشنبې چې نن یک شنبه ده
زیرمل صاحب د وخت په اړه باندې چې دوی ویلو په 15 ورځو کې به دغه لومړنۍ څېړنې پای ته ورسیږي اوس اندېښنه دا موجوده ده چې شاید په 15 ورځو کې ټولو شکایتونو ته رسیدنه ونه شي کړای.
دا د دوی خبره نه ده، دا د افغانستان د قانون خبره ده. یعنې ټاکنیز شکایتونو قانون دوی ته وخت ورکوي چې 15 ورځو کې باید په ولایتونو کې د دوی بررسي پای ته ورسیږي او فیصله خپله صادره کړي، ځکه د هغه نه وروسته بیا د درې ورځو په اوږدو کې دوی هغه څوک چې په دې شکایت باندې نیوکه لري هغه د استناد پوښتنه کوي دلته په کابل کې او بیا د 15 ورځو په اوږدو کې دلته هغه استناد
کوي.
دوه ورځې یا هم شاید درې ورځې په هغه ولایتونو کې چې د شکایتونو حجم ډېر دی، په ځانګړي ډول څلور ولایتونه ننګرهار، کابل، کندهار او پکتیا، هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو شمېر په کې له 1.5 پورته دی او په ځینو کې حتی 2000. دوی وایي چې شاید دغه ولایتونه له یو یا دوه ورځو زیات وخت ونی چې خو دوی ته شفافیت ډېر زیات مهم دی او که په دغه برخه کې قانون هم نقضیږي نو روڼتیا دلته بحث د روڼتیا دی نو له همدې کبله که پکې باندې کېږي یو شمېر ستونزې به ولري. خو اکرام صاحب د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټونه دغه موضوع بیا ستونزمنه بولي او وایي کې چیرته د قانوني مسایلو ته پام ونه شي او دقت ورته ونه شي شاید چې ټاکنیزې ډلې دغه اړخ سیاسي لور ته یوسي او بیا یو څه اندېښنې راپورته.
ډېره زیاته مننه ظاهر مل صاحب، ډېره زیاته مننه. د ټاکنو په د څار یو شمېر بنسټونو سره موږ هم خبرې کړې. درنو دوستانو، وامردل چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ممکن د شکایتونو څېړل خپل ټاکلې مودې یو یا هم دوه ورځې زیات وخت ونیسي، خو د دغه کمیسیون په وینا دوی ته وخت نه، شفافیت ډېر مهم دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په یو شمېر ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې پر بنسټ له نوماندانو سره شریک کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون وخت مشخص کړي او اړتیا ده چې کمیسیون له حد څخه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لوریو قناعت خپل کړي. امید زیرمل له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې په ځینو ولایتونو کې په ځان سره د ټاکنو شکایتونو د څېړلو موضوع پر دې بهیر څه اغیز درلودلی شي.
پنځه لس ورځې ده له ځنه دغه بهیر وځي او زموږ په اند باندې د خپله د قانون نقضم ده. جدي غوښتنه په تېره اونۍ کې زموږ هغه مطبوعاتي اعلامیه کې ولیکل چې څه دا وه چې یوه متوازنه یا هر ډول تخنیکي او حقوقي کړنلاره جوړ کړي او هغه هم د خلکو سره هم د ټاکنیزو ټکټونو سره شریک کړي چې تر څو د دوی پرېکړې خصوصا په ولایتو کې چې د کاندیدانو په ګټه او ضرر وي چلند نه شي.
که څه هم د ټاکنیز مهالویش نقص کومه نوې خبره نه ده، خو ولې تر ډېره ورته پام نه کیږي او د دې ستونزې حل لپاره هماغه لومړی یو ګام نه پورته کیږي؟
دلته بحث محلویش مطرح نه ده، دلته قانون مشخصاً 15 ورځې د ولایتي دفترونو لپاره ټاکلې دي. وګورئ فرق د دې او د بل مسلې چې شکایتونه ثبت ده چې درې ورځې ده، په دې کې فرق څه شی ده؟ ولې یو څوک نشي کولی چې څلورم ورځ باندې شکایت کمیسیون سره ثبت کړي؟ په دې خاطر چې قانون اجازه نه ورکوي. نو همدغه څه چې هغه مسله د کمیسیون لپاره مهمه ده، دا مسله باید ورته مهمه وي. دوه، که د قانون مراعات ده، نه کېږي چې د قانون یو برخه زموږ په ګټه باندې یا زموږ په کارونو پورې ارتباط لري هغه مراعات نه کړو، وایي چې ولا دا خو مجبوریتونه دي. اما بل بحث چې به نور ته ارتباط کوي، هغه باید جدی مراد کړو او وایي چې اوس دغه شکایت نه منو په دې خاطر چې قانوني وخت پوره شوی ده. نو په موږ خاطر موږ غوښتنه کوو چې د اوس هم وخته کوم پرېکړه نه ده شوې د چا په ګټه او په تاوان باندې واضح یو لارښود جوړ کړي او د ټولو ټکټونو سره هغه مطرح کړي چې سبا بیا هغوی په دې کې اعتراض ونه کړي او جدي فیصلې د منلو د نه منلو بحث ته مطرح نه کړي.
زما پوښتنه هم یوه همدغه ده مرشي صاحب چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د نوماندانو سره پر دې موضوع بحث ته څومره اړتیا لري څو هغوی بیا د سیاسي اړخه کوم خنډ جوړ نه کړي؟
بحث اړتیا نه لري، اما جدي پرېکړه باید هغوی ته باید روښانه شي چې دغه زموږ پرېکړه په دې خاطر دغه دلیل مطرح شي، وضاحتونه ورکړل شي، قانوني مجبوریتونه مراعات شي او هغوی ته ووایي چې مثلا شکایتونه باید په ورځ کې ثبت شوي وي، بعد کتون روښانه په کابل کې ثبت شوي څومره دې په لړۍ باندې تاثیر کړی. سبا ورځ بیا دغه بهانې دي چې ولاو ماده هم وي د دغه روښانه چیلنج کېږي. نو مخکې مخکې هغوی ټول به معلومات ورکړي چې دغه پرېکړه ده او دغه زموږ قانوني لارښود اوس په دغه حالت
اوس که پروسه اوږدېږي دغه د مشروعیت بحث بیا څومره دلته را مطرح کېږي چې تر اغېز لاندې راځي.
زه بیا دلته تا د پخوانۍ خبرې سره موافق یم چې ډېر مورد قانون نقض شوی ده او تر دوه هدم چې راغلي یعنې قانون نقض موږ تاسو سره لرو، اما اوس وضعیت ساقي یو جدي او اساسي پړاو ده. دلته د یو ټکټ د باخت او د کامیابۍ بحث مطرح کېږي او آخري پړاو ده. نو په موږ خاطر ما هیله دا ده چې کمیسیون شکایت دغه حساسیتونو ته باید پاملرنه وکړي او هغه موضوع چې د کار باندې اعتبار زیاتوي هغه د پرېکړو منل او د هغې ماهیت لپاره ګټه رسوي. نو مخکې له مخکې په هغه باندې باید روښانتیا واچوي.
اوس هم د اقتصادي خبرونو وخت دی. فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوکړې له مخې ټاکل شوې افغانستان باید د جلال الدین بلخي کلخوزآباد اصلي ریل پټلۍ او د شیرخان بندر لارې د پنجپاین سیمې نه تاجکستان سره ونښلول شي.
موافقتنامه بین حکومتي بین افغانستان و جمهوری تاجکستان امضا رسید. ما توسط این خطا هم افغانستان با جمهوری تاجکستان و آسیای میانه وصل می شود. لحاظ اقتصادی و وصل منطقه وی نقش بسیار مهم را به حکومت افغانستان دارد.
دغه هوکړې له مخې د اقتصادي او تخنیکي امکاناتو د سنجولو مطالعه د ودانۍ ډیزاین د پنج سیند پر سر د مرزي سیمې تیرېدلو لپاره د پله جوړول د شیرخان بندر ریل پټلۍ تمځای او یاد مسیر د ریل پټلۍ ودانۍ د تاجکستان له لوري ترسره کیږي. د هوکړه لیک پر بنسټ دواړه لوري ته هیواد له موجوده ریل پټلۍ شبکې سره د نوې ریل پټلۍ د ژر نښلولو لپاره ځینې پروژې تر لاس لاندې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د لاجوردو لارې صادرات د ویزې د ستونزې له امله درېدلې دي. د دغې خونې ویان جان اقا نوید ازادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو لارې له څو هیوادونو تیریږي او سوداګر نسی کولای د دغو ټولو هیوادونو ویزا ولري.
پیشنهاد او تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان به ایست که ما ویزه لاجورد داشته باشیم، یعنی یک ویزه بگیریم که از مسیر راه لاجورد تمام اونم یک ویزه به کل کشور آورد، مانند ویزه شنگن، مانند ویزه سارک. این هم باید ایجاد شود که تا حال فعلا در این راستا کسی اقدامات عملی را انجام نداده، فقط طرح از جانب افغانستان است.
در لاجورد دلار له ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه تیریگی او افغانستان له منځنۍ آسیا، قفقاز، بالکان او مرکزی اروپا سره نخلوی. په افغانستان کې د لاجورد دلار له پرانیستي ځبان دی یو کال کې خو د دغه هیواد د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې له څو امتحاني محمولو پرته له دې لارې هیڅ صادرات نه دي سوي. په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د لاجورد دلار د پرانیستي پر مهال ویلي و چې دا لار د صادراتو په برخه کې منځنۍ آسیا او اروپا ته تر ټولو لنډه، ارزانه او ډاډمنه لاره ده. د کابل په شاسو سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ شل پوله، یو یورو 50 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 څلوېښت پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ نوي پوله، زر هندۍ روپۍ یو زرو اویا افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه شپږ اویا افغانۍ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، روانه خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم وخت 12:19 شوې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي د عراق پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې پروسه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د دې پیښې تاثیرات د افغانستان او سیمې پر حالاتو د اندېښنې وړ بولی. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړی دم دا اوس سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب ستړي مشه د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استاد په دغه نور اتسویل دي.
ډیره مننه اکرام صاحب سلامونه تاسو ته د ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته اشاره درلوده له هغه وروسته چې د امریکا لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران قومندان قاسم الیاسی د هوایي برید په نتیجه کې ووژل شو، د پیښې د افغانستان څخه د سیمې او نړۍ په کچه مختلف غبرګونونه راوپارول. په تازه توګه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر لیکلی چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ستراتیژیانې د ټکر په حل کې دي. د نوموړي په ټویټر کې هم دا لیکل شوی چې د افغانستان د سولې پروسې یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. د عراق له پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له یو ډول خطر سره مخ کیدونکې ده. ښاغلی کوبیا د خپل ټویټر په یو برخه کې دا هم لیکلی دي چې د افغانستان ټول سیاسون یوازې د سیاسي حل لارې له ادرسه د افغانستان حالات ته ګوري چې دا نشي کولی لوبه ښه پر مخ بوزي. د اروپایي ټولنې استازي له دې اندېښنې سره د افغانستان د ولسي جرګې غړي هم ورته اندېښنه لري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال سید جمال فکور بهشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
متاسفانه حوادث عراق نگرانی را در سطح جهان ایجاد کرده. حادثه‌ای که پیش آمده اگر
دوی د عراق پیښې ټوله نړۍ اندېښمن کړي. کاروان حالت کابو نشي پرته له شکه چې دغه پیښه د افغانستان سولې پر پروسې هم ناوړه اغېزه پرېښودی شي، هغه چې بیا په دې دلیل باندې امریکا او ایران په افغانستان کې د خپلو منافعو د تامین لپاره هر کار ته لاس پورې کولی شي. په ورته وخت کې تېر ورځ د افغانستان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په یوې غونډه کې وویل چې په سیمه کې هر ډول تاوتریخوالی کولی شي زموږ سوله د له ستونزو سره مخ کړي. هغه وویل:
بدون شک هر نوع برخورد خشن
د وی هر ډول پیښې د سیمې په کچه کولی شي د سیمې هیوادونه او نړۍ کې تاوتریخوالی زیات کړي او موږ او سیمه د پروسې څخه لرې کړي. موږ په دې برخه کې د هر ډول میانجي تر څنګ په داسې حالاتو کې د ښه نیت غوښتونکي یستو. اکران سره د دې پیښې په تړاو د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو ټویټ له لارې د ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو احتمال څخه اندېښنه لري. دا غبرګونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې جنرال قاسم الیاسی د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان د جنوري په درېیمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو. بل اکرام صاحب
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم ورزو غزنی ته په غزنی ولایت کې لا هم د کورنۍ او د غړو له موجودیت پرته ځینی امنیتی سرتیری خاورو ته سپارل کیږي. دغه سرتیری یا هم له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی وي او یا هم په خار کې د وسلوالو له لوري ترور شوی وي او یا هم د هغوی ټانګونه او رینجرۍ ماینونه وهلي وي. دغه وژل شوی سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل شویو سرتیرو مړی دي کورنۍ ته وسپاري. حبیب الرحمن تاثیری له سیمې نور حال راکوي.
دا د هغه بوري مور ویراستان دي چې وایي زوی په پولیسو کې دنده تر سره کوله، خو کله چې د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل سوی وو دا هیڅ خبره نه وه. مړی یې پردو خلکو خاورو ته سپارلی وو.
د دغه جماعت خلکو خښ کړی و، مول سیارې م راښکلی وای، یارې به م کتلی و، بیا کوم بېرته خښ کړی وای، پروایې نه وه. ما نه دی لیدلی، لیدلی مې وای، له خدایه به مې ارمان نه کړه.
دا یوازې دغه په ویر لړلی مور نه ده چې زوی یې پردو خلکو په ابدي سفر سپارلی، بلکې د دې تر څنګ په سلګونو نورې کورنۍ هم دي چې د خپلو شیرینو مړي یې نه دي لیدلي. دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي. دا غزنی اندړو ولسوالۍ سالم احمد وایي د دوی د ترزوی وژل سوی وو، کورنۍ یې ډېر وخت وروسته خبره سوه.
د موږ په خپله یو د کاکا زوی وو، تقریبا درې میاشتې وروسته موږ د ده له مرګ څخه خبر سو.
که د دغه وژل سوو سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل سوو سرتیرو مړي د کورنیو ته سپاري، خو ډیری وخت وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی مړي په دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل سي. مدني فعال سیف الله مفتون له دولت څخه غوښتنه کوي چې هر انګوي باید دغه مړي کورنیو ته وسپاري او یا هم کورنۍ ورحاضرې کړي.
زه له دولت نه غواړم اقلا که نور څه نسي ورسره کولی دومره دې وکړي چې کله چې دا سرتیری په جنګ کې وژل کیږي دوی د خپلو کورنو ته ورسوي، د خپلې کورنۍ ورباندې خبرې کړي چې هغوی په خپلو مراسمو سره دوی خاورو ته وسپاري.
په غزنی کې هغه ځوانان چې له خلکو سره د خیر ښېګڼې په موخه یې مټې رانغښتې دي وایي ډیری دا ډول پیښې رامنځته سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سامیه و نړیواله مسله د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولی. دا اقدام د ایراني ځواکونو د یو جګپوړي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي په خاطر شوی دی. نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي د عراقي ځواکونو د روزنې ماموریت موقتا ځنډولی دی. دا پریکړه د جنوري په دریمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته کیږي. رویټرز خبری آژانس د جرمني پارلمان ته د جرمني د یو جګپوړي پوځي چارواکي د لیک په حواله راپور ورکوي چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قمندان جنرال پات وایټ په عراق کې د ډیره امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په مقصد دا پریکړه کړې ده. جرمني جنرال اریخ پیفر د پارلمان د پوځي او بهرنیو چارو د کمیټو غړو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې په ټول عراق کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډول شوی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا یو سلشل جرمني پوځیان هم په دنده بوخت دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ناټو یو ویاند هم پرون د جنوري په 14مه نیټه د عراق د امنیتي ځواکونو او پاوځ د روزنیز پروګرام د ځنډیدلو خبر تایید کړی دی. قاسم سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندانو قدس په بهر کې د ایران د نفوذ د پراختیا لپاره خورا مهم ځواک ګڼل کیږي. دا ځواک چې په منځني ختیځ کې د ایران پلوه وسلوالو ملیشو په ملاتړ او روزنه کې مهمه ونډه لري متحد ویالاتو د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړای دی. پر جنرال سلیمانی وروسته له هغه حمله وشوه چې د ایران پلوه وسلوالو ډلو پلویانو څو ورځې مخکې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په عراق او سوریه کې د حزب الله د اړوندې کتایب ډلې پر سنگرونو د امریکا د پوځ له حملو وروسته پیل شوې. په دې حملو کې د دې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 25 وسلوال ووژل شول.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته سرور کار کوو. د نن ورځې ورځپاڼو هم د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړي. دغه ورځپاڼو ته فیروزی عزیزی کتنه کړي.
هشت صبح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو مشر چې د امریکا له لوري په عراق هوایي ډګر کې ووژل شو افغان حکومت په دې اړه معقوله دریځ نیولی. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې افغان حکومت باید دې ته ورته مسایلو کې اجازه ورنکړي چې سیمه ییز او نړیوال جنجالونه دې پر افغانستان اخیز وکړي. لیکوال لیکلي د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه او ټول حکومت باید هڅه وکړي چې هیواد له سیمه ییزو او نړیوالو شخړو لرې وساتي او د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې ډډه او بې طرفي خپل کړي. د سرمقاله لیکونکي له لوري اندېښنه څرګنده شوې چې د ایران استخباراتي او اطلاعاتي ځواکونه به د قاسم سلیمانی د وژل کېدو غچ په افغانستان کې د امریکا پر ضد د ترهګریزو حملو په وسیله واخلي. خو افغان حکومت باید هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاوره د بل پر ضد وکارول شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل یو جلا مطلب کې د حکومت دوه رهبران یو د قاتل بل د مقتول په څنګ کې تر عنوان لاندې لیکلي چې د قاسم سلیمانی وژل کېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ نه خبره شوې خبر پاڼه د امریکا د خوښولو خو د اجرایه ریاست اعلامیه بیا ایرانی رنګ درلود. د دې مطلب لیکوال لیکلي چې د قاسم سلیمانی په اړه د ارګ او اجرایه ریاست خبرې شوې اعلامیه له یو بل سره په خلاف وي. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خبر پاڼې په لومړیو کې امریکا خوشاله کړي او بیا یې له ایران سره غم راضي کړي. خو عبدالله عبدالله بیا په خپل اعلامیه کې لومړی د ایران رضایت ترلاسه کړای او بیا یې د امریکا د اندېښنو د مخنیوي هڅه کړي. لیکوال باور لري چې دا په دې معنا ده چې افغان حکومت لپاره امریکا د یو مهم او ستراتیژیک هیواد او ایران بیا د سولې په برخه کې مهم ګاونډی هیواد بلل کیږي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې قاسم سلیمانی د امریکا تر ټولو سخت دښمن او په سیمه کې د ایران د پلانونو طرح و. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې امریکا وایي سلیمانی په سوریه، عراق، افغانستان، لبنان او بیلابیلو نورو هیوادونو کې مختلفې ډلې تنظیم کړي چې نیابتي جګړه پر مخ یوسي. د لیکوال په باور دا چې سلیمانی د ایران لپاره مهم جنرال او د پلانونو طراحي و، احتمال شته چې د امریکا د نوموړي د غچ اخیستو هڅه وکړي. لیکوال په دې اړه د افغان حکومت دریځ پر ځای بللی او ټینګار کړی چې ایران او امریکا دې دا مسله په خبرو حل کړي.